تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په یو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوی په دې ستا خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو، او هم د سیدا خبرونه په دویم نمای کې تاسو ته ونیس پروګرام روښانه مستقبل هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سم جوړوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره وکتل، او اسلامي دولت ډله وایي چې دوه یرغمل، یو نارویجین او یو چینایي، یې پانسي کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د سړې نقشې سره سم جوړیږي، او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقي مرکزی وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړیو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل لار به له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تیریږي. په دې غونډه کې د تحریک انصاف خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی حیدر علیم ګډون درلود، او نن یې نور تفصیل له مشال لیډو سره داسې شریک کړ.
وی کوم ته دا خبره کوله چې دا ری روټس دی، او درې واړه په یو ځای پر کار شروع کیږي، او دا درې واړه د دې کوریډور حصہ ده، دا په یو ځای کمپلیټ کیږي. او وزیر اعظم صاحب چال پر کانفرنس کې کما وعده کړو یا اعلان کړو، هو به هغه به پوره کیږي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زیاتره سیاسي ګوندونه او ورسره پیپلز پارټي پر مرکزی حکومت تور لګوي چې د اقتصادي راهداري ټولې منسوبې پنجاب ته اړولې دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الله کویلی د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلول لپاره دی په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرنډم وسی. نوموړي پرون د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشرۍ پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دی د قبایلي سیمو بې کوره کړل سوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل سي. مولانا سمیع الله زیاته کړه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بحالي موضوع له پامه پرېوتې ده. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنۍ پرون تور پوری کړي چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړي، او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان تښتولي دي. پرون په کوټه پریس کلب کې د خبري کانفرنس پر مهال د هوران بلوڅي په نامه یوې مېرمنې وویل
گزشته 3 هفته په بلوچستان کې علاقې بولان او اسکی ګرنا
له تیرو درې اونیو راځي د بلوچستان په بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، ګوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي، او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي.
خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي، ویلي دي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي په کومو کې چې ترګر پټوي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ایل له تښتول شو کارکونکو څخه دوه خوشي کړي او خپلو کورونو ته رسېدلي دي. د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي ټیکهدار عصمت الله او د هغه منشي غفار وسوالو طالبانو خوشي کړي دي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلومو وسوالو د کلاسفلا له مرغه فکرزی سیمې څخه د بی ډی او کارکونکو تښتولي وو، چې وروسته یې ځمواري رسنیو ته پاکستاني طالبانو قبول کړي او د راخوش کېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړې وه. پنځه نور کارکونکي لا هم د وسوالو په منګولو کې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت تشوالي په هدف یې د نړیوالو سازمانونو له لارې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان سید ظفر هاشمي نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په اساس په کوربه هیواد کې ځینې حقونه لري چې د رسیدګۍ په برخه کې افغان حکومت هڅې کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د بشري حقونو د څار ډلې په یو رپورټ کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند او تاوتریخوالي پیښې یادې کړې دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې رپورټ په اړه وویل چې دوی افغانان بې ځایه نه ځوروي، البته د ترګري په ضد جوړ سوی نېشنل اکشن پلان له مخې په خصوصي اقداماتو کې د هیچا ترمنځ فرق نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره وکتل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو کرزی خو حکمت کرزی له دې کتنې یوه ورځ مخکې د هند د بهرنیو چارو له سیکرټر اس جیشنکر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراخوالي پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړو لورو په غونډه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند د پوځي مرستو پر امکاناتو هم خبرې کړې. دا په تیر څه د باندې یو اونۍ کې دوم لوړ پوړی افغان چارواکی دی چې له نوې ډیلی څخه کتنه کوي. په مرکزی بغلان کې د مان چاودنې 12 کسان ټپیان کړي چې درې پولیس هم پکې شامل دي. د بغلان د والی ویاند محمود حکمل مشال ډو ټول چې د مان دا چاودنه نن 9:30 بجې د مرکزی بغلان د سینما مخې ته وسو چې پکې درې پولیس او 9 ولسی وګړي ژوبل شول. د حکمل په وینا مان په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او په ټپیان کې دوه ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن قازقستان ته ځي څو هلته یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایل بحث کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن مشال ډو ټول چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومتوالۍ دی له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه ده چې ولسمشر غنی د قازقستان له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون لوستونکو ته وینا وکړي. د پیرس پولیس دغه ځانمرګ بریدګر د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال ووژل شول. د پیرس پولیسو د تیر اونۍ د ترګرو بریدونو د سرغنانې ور لپاره په یو کور چاپه وهلی وه. چارواکو ویلي دي چې د پیرس په شاوخوا او د سیندنې کې له یو اپارټمنټ سره نږدې تیره ورځ سهار وختي د چاپو پر مهال چې په درنو چاودنو او ډزو پیل شو 8 نور کسانې نیولې دي. او اسلامي دولت ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویجین او یو چینایي پنسی کړي دي. د دې سخت دریځ ډلې سره تړلې ډلې دایق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپاره کړل چې ګمان کېږي چې د اولیجان ګرمسکارد او فستاد او بل دفان جغوی دی. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت چیرته او څنګه وژل شوي زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهر د موسم او کرنسۍ حال تر کوي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 95 پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ او په 106 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 104 روپۍ 15 پیسې او په 104 روپۍ 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 50 پیسې او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانی په 1.55 پیسې او په 1.60 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. د ګرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، بنو کې 14 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لار به پر زړه نقشه جوړیږي، خو پښتانه ملتپال وایي مرکزی حکومت له خپل ژمنو پر شا سوی دی.
وزیر اعظم د ټولو پاټو په مخ کې ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه وعده وکړه. نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه هلته جوړوي، کارخانې اعلان هلته کوي.
پاکستان وایي د نېشنل اکشن پلان له مخې له توپیره پرته د ترګرو پر ضد کاروایي کوي او یوازې افغانان نه پنشه کوي. د بلوچستان د بولان سیمې یو شمیر بلوڅي کورنۍ وایي چې پاکستانی پوځ پرې بمباري کړې او یو شمیر ښځې او ماشومان یې تښتولې. د پیرس له پیښو وروسته په شام او عراق کې د داعش پر ضد بریدونه زیات شوي دي، خو دا ډله د افغانستان په ختیځ کې هم فعاله ده. د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دی؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې.
او په 19 پروګرام روښانه مستقبل کې به د ملکنډ د یو ځوان لیکوال خبرې واوري.
نو په نایټ کې بیا ما کوشش وکړو خپل سمای چې لکه زه لیکل کولای شم وکنه، چې کله بیا ما لیکل کول او مخکې ضرور وتلم نو زما قلم پخته کېدو هغه تجربه پکې ضرور راتله.
د دې هر څاورې دوته لمشال ریډیو سره اوسئ.
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وفاقي حکومت یو واري بیا ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه به پر زړه نقشه جوړیږي. د مرکزي حکومت د چارواکو په وینا په دې اړه د یو شمېر ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي، خو بل پلو پښتانه ملت پال وایي چې مرکزي حکومت په دې لاره کې بدلون راوستی دی او په دې اړه چې کومې ژمنې کړې وي هغه نه پوره کوي. سراج زهیر پر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د بریفینګ په وخت د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي او په دې کې به په ټول ملک کې انډسټریل پارکونه او صنعتي زونونه جوړولی شي. د نوموړي په وینا چې د دې منصوبې له کبله به د کوئلې، اوبو، هوا، شمسي توانایي او د قدرتي ګیس په ګډون په بیلابیلو څانګو کې د مرستې لارې پرانستې شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړی حیدر علی پدی اړه وی
وی خو موږ دا خبره کوله چې دا ری روټس دی او دریواړه په یو ځای پدې کار شروع کیږي او دا دریواړه د دې کوریډور حصہ ده، دا په یو ځای کمپلیټ کیږي. نو وزیر اعظم صاحب چې په کانفرنس کې کما وعده کړو یا اعلان کړو هو به هغه به پوره کیږي. د دې بریفینګ خو ټوټل دا چې دا ځینې خلک تحفظات لري دا بې ځایه دي او دا به هم داسي زموږ تحفظات دا چې پدې کې اقتصادي اکټیویټی نشته زموږ په روټ باندې اکنامک زونز دی یا نور سدی دا سه په انرژي سېکټر کې چې کوم انویسټمنت ده په کوم زموږ صوبه چې دا به شي معلومه پاتې ده. یو ټول انرژي د ترمل او د کول نو د دینه پیدا کول واړي چې زیاتې منصوبې په پنجاب او سنتلی
بل په لو دی رستیو کې زینو وطن پال ډلو په دې منصوبه غوتی پورته کړې وي او دریزي لرلو چې په دې منصوبه کې حکومت سنجیده نه ده او دا په نوي نقشه جوړوي چې لکه بل به خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبې ته ډیر زیات تاوان رسی. مشال ریډیو په دې بابله لوا منیسټر ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین نو پوښتل چې اوس یو وار بیا حکومت وی چې دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي نو تاسو څه وایې؟ نو نوموړي زیاته کړه
میډیا ته په خپل نواز شریف مخامخ شو او هغه وی چې ما ته چې کوم دینو مغربي روټ د ټول نه بنیادی دی دا رومبیره او اصلي د اکنامیک کوریډور چې کوم روټ دی دا مغربي دی لکه زور کوم زموږ ډیماند دی دا باور جوړو پس دا یې به نور کارونه کوو. سوال دا اوس پیدا کیږي چې وزیر اعظم د ټولو پارټو په مخ کې ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه وعده وکړه، نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه هلته جوړوي، کارخانې اعلان هلته کوي، پاور پروجیکټ هلته جوړوي. نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده، نور په بریفینګونو د وخت ځای کېدو خبره نشته. خو چې نواز شریف کومه وعده کړې ده هغه وعده دې پوره کړي او ړومبی د مغربي روټ جوړ کړي ټوله دنیا به وویني.
همدارز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مغربي روټ داسې ستنه دي څنګه غربي روډ دا کاریډور برخه نه ده، د دوی په میډیا کې څه بد افسوس مقام دا دي چې کوم پنجابي او کوم هندستاني میډیا د کراچي او د لاهور ده هغه زمر موقف څه دی هغه نه وړاندې کوي. احسان اقبال به روغواړي او احسان اقبال څه دی او دا د دوی څه کوم هغه د دې شرقي کاریډور پلویان یا همدرد څه کوم پارلیمنت ممبران دي یا د حکومت کوم پارلیمنت ممبران دي، یو طرفه ون سایډل خبره هلته په ټلویزیونانو کې وړاندې کیږي او څوک د غربي کاریډور غشتون کې دي هغه دوی نور غواړي. نو په ټلویزیونانو کې دا ټوله گمراهی سوله دا یو طرفه روانه ده.
د ذکر دا یو ونې وړاندې په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د نورو ځینو ګوندونو سینیټرانو لغونډې په دې خبره احتجاجن واکه وټوکړو چې حکومت دې ورته په دې منصوبه بریفینګ ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته او هلته د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل را سره پر کرښه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضی خلیل الله ویلي چې د نېشنل اکشن پلان لمخې به له توپیره د ترهګرو پر ضد کاروایی کوي او یوازې افغانان نه پرنښه کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا خبره هغوی په کوم تناظر کې کړې ده؟ ریاض مساخیل، په تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
جی ډیره مننه ابوروال. څنګه چې تاسو ذکر وکړو، قاضی خلیل الله نه چې کله یو تپوس شو چې ګنی د بشري حقوقو یو سازمان دی او هغه د وړاندې ورځو کې یو رپورټ هغه جاری کړی چې پکې ویل شوی دی چې په پاکستان کې خاص کر چې کله بیا په پېښور په آرمی په سکول حمله شو د هغې وروسته افغانان چې کم میشت دي نو د هغې په ضد باندې کاروایان روان دي، هغې زورول کیږي، د هغې کورونه ړنګیږي او داشان هغې په دې باندې مجبور شي چې پاکستان پریږدي او خپل هیواد ته لاړ شي. هر څوک هلته کې حالات د دې جوګه نه دي چې هلته څوک ژوند وکړي، خو بیا هم دا افغانان دومره مجبور شي چې هلته لاړ شي. کله چې دنه دا تپوس شو چې آیا دا رپورټ صحیح دی یا دې کې څومره حقیقت دی، نو دوی چې دغه رپورټ ما په مکمل توګه نه دی کتلې، بلکې ما په میډیا کې د دې په اړه باندې اورېدلي او لیدلي دي. خو بیا هم دا کومه خبره چې تاسو کوي چې په رپورټ کې دغه ویل شوی دي، نو داسې نه ده، بلکې پاکستان کې د نېشنل ایکشن پلان او د ضرب عضب اپریشن تر لاندې د ټولو وسله والو خلاف یو شانتې کاروایانې کېږي او د هغې په منځ کې څه قسمه امتیاز نشته. نو مونږ دا ویلی شو چې ګنی کم د رپورټ په حوالې سره خبره وه، نو د دې رپورټ تردید یا تصدیق ونه کړو، بلکې د چې کومه خپله د پاکستان کومه پالیسي وه یا موقف دی یا کوم دریض دی هغه یې په ډاګه کړو. جی
ډېره مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیلو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له 9 د ماخام تر شپږو په میندنۍ سپه شپږ سوه یویشت کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4513 1810 او 15216 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو په یو خبري کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباري کړې او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان یې تښتولی دي، خو د امنیتي ځواکونو چارواکي بیا دا تورونه ردوي. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د چهارشنبې په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو مېرمنو لخوا په یوه خبري غونډه کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو تور پورې سو چې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر ولسي کورونو بمباري سوي او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مېرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅ په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتې په بلوچستان کې علاقې بولان او اس کې ګرنه
له تیرو درې اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، ګوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅ په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو له امله ټولې لارې تړل سوي او هیڅوک نه له یادو سیمو وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 مېرمنې تښتولې خو پاکستاني رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 مېرمنو نمونه او د هغوی د ماشومانو نمونه ستا چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو له امله لارې بندې دي او هیڅوک ورتلی نسي. که تاسو د یوه خبریال په اساس هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدي. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو راغلې چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کېږي. پاکستاني رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي، ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کېږي رسنۍ نه خپروي، ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او ولسي وژنې تورونه پورې کېږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل ژغونه او نومونه یې خپاره سي، مشال راډیو ته دا هر څه نه یوازې ناسمو بلل، بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د فرانس په پلازمینه پاریس کې د تیرې جمعې تر بریدونو وروسته که یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسلولې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق عملیات هم کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعاله ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخیستل کېږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه پکار دي؟ په دې اړه رپورټ لیو لنډې دمې وروسته. د اسلامي دولت وسلواله ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 108 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندې راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعاله ده، بلکې یو شمیر خلک هم وژلې دي. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضایی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو، او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او تروریستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډېر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونې همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړه کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني یا سرحد د خپل اهدافو د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دی تر ټولو د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځو ولایتونو کې فعاله ده، خو پاکستانی چارواکي په خپله خاوره کې د دې ډلې له شتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان دا خبره سمه نه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نسته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوي لوړ پوړي کسان لکه سید خان اورکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی په کار ده، صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی، د ایران او د شام د سرحد او شاه چې کوم دی پراته دي، نو دا ختمول وړي دا مشترکه، او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دی، دې نه بالاتر شي، دې نه اوچت شي، دې نه اوچت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسلې حل په کار دی.
د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمیر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
دا مشال رادیو ده.
که څه هم له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټا ولس ته د آئینی حقونو د ورکولو په ترڅ کې د دغو سیمو څخه منتخب سیاسي مشران او پخپله د قبایلي سیمو وګړو هلې ځلې پیل کړې دي، خو پوښتنه دا ده چې د دې مقصد لپاره په راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي. په دې اړه ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقونو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټا ولس یوه ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي ولس ته د آئینی او قانوني حقونو ورکولو او د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت په ترڅ کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولی، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحه عمل په پام کې دي. د قبایلي سیمې کرمې جنسینا د پارلمان منتخب غړی ساجد حسین توري وایي
عملی کار وس دارے مونگ ٹول کم کمیٹی جوڑا شی راگے کمیٹی سر اب مونگ وس قبائل بکینو پارلیمنٹی رین میں یو پکے ان شاء اللہ ایلڈرز بم یو تم می ندی سر اب مونگ وعدہ سے فیصلہ کو چراغا ٹول قبائل مستقبل پر فیصلہ بلندر روان ہفتے نی بیا میٹنگ نے
بل پلو پفاٹا سیاسی اتحاد کے شامل دا عوامی نیشنل گوند دا خیبر پختونخوا جنرل سیکرٹری میا افتخار حسین وای چی دغه غختنو ته آئینی حیثیت ورکول لپاره د نورو سیاسی پارٹیانو ترڅنګ د واکمن گوند مسلم لیگ نون حمایت ضروری دی.
حکومت خصوصاً مسلم لیگ نم اور داحول ملکی ابھی طرح جکم دین جن بھائی اور شکل کے شکل جوڑے گی
لاباجوڑ ایجنسی دا پارلیمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وای چې واکمن ګوند کانې کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو لپاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړي قبایلی عوام هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو دا غوی سره ډیسکس کړل چې تاسو دا زمونږ سفارشات وګورئ نو غوی مونږ سره اګری کړی دی منګه د ایم پی ایم 90 ته تللی منګه به هاوس ته تللی منګه بلوچستان ته تللی منګه پښتونخوا ته تللی منګه په نشترحال کې یو جرګه وکړه منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه منګه آل پارټي سربراهی کانفرنس وکړو چې هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکرټری دی جناب محترم اقبال زفرجګر صاحب هغه زمونږ سره په کې شرکت هم وکړو خو دغه به وجود هم توجه زمونږ طرف ته اوسه پورې حکومت نه دا ورکړي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وای چې که څه هم د فاټا ولست آئینی او قانوني حقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي خو په دې هر څه وخت لګي.
بہت سے معاملات ہیں اور یہ آسان نہیں ہے.
ڈیرے معاملے دی دا آسان نہ دا او بالخصوص پدا سے وقت کے چہ طرح گرے خلاف جنگ روان دے خود زدہ فکر کم چھ مونگ جمن یو چھ فاٹا تھا اینی او قانونی حق نہ ورکو گورا دا ہر سب مزہ مزہ کی ل صبر به کار اخیستل په کاروي دا لري نه دا چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 230 ختم کړل شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي یا د بیل صوبه جوړه کړل شي او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان په سند او پنجاب صوبه کې نن د بلتي ټاکنو د دویم پړاو لپاره رای اچول کیږي. بل اړخ ته الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په وینا د سند اته ضلعو په یو اتیا په یونین کونسلو کې ټاکنې ځنډولې دي. د بلتي ټاکنو د دویم پړاو په اړه تفصیل کراچی څخه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د پاکستان په سند او پنجاب صوبو کې زیارت په ورځ د مقامی حکومتونو یا بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو لپاره ووټونه اچول کیږي. بلخوا د پاکستان د ټاکنو کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان د سند صوبې په یو اتیا یونین کونسلو کې نن کېدونکي بلدیاتی ټاکنې ځنډولې دي. د پاکستان سرکاري خبري اداره ریډیو پاکستان په دې اړه وایي چې د پنجاب 12 او د سند 14 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو د دویم پړاو لپاره د ووټونو اچولو عمل د زیارت په ورځ د سحر 9:30 نه تر مازیګر 5:30 بجو پورې روان وي. د سند صوبې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو کې یو اویا لکه یو کم اویا زره نه زیات وګړي خپل ووټ اچوي. د ټاکنو پر مهال بدین ضلع د صوبې تر ټولو حساسه ګرځول شوې، چېرته چې په پولینګ سټېشنو د پولیسو سره سره رینجرز اهلکار هم ودرول شوي دي. پنجاب کې روان بلدیاتی ټاکنو کې 1.3 کروڑ نه زیات وګړي ووټ اچوي چې لپاره یې شاوخوا 12,000 پولینګ سټېشنې جوړ کړې شوي. بلخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان د حلقه بندیو په اړه د سند های کورټ او د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ د حکم وروستو د سند صوبې اته ضلعو په یو اتیا یونین کونسلو کې بلدیاتی انتخابات ځنډولي، چېرته چې به دا ټاکنې اوس 15 ورځې وروسته کولی شي. 13 ورځ پلازمینه اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د الیکشن کمیشن سکتر بابر یعقوب ویلي وو چې د ټاکنو ځنډولو فیصله د سپریم کورټ د حکم وروسته شوي. د بابر یعقوب په وینا چې سنگل ضلع کې د امنیتي حالاتو له کبله ټاکنې ځنډولې شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دواړو صوبو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي او په پولینګ سټېشنو یا بهر با پولیس او رینجر ولاړ وی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، د محمد عمران رپورټ مو واورید. مشال ریډیو تاسو لپاره هر وخت نصاحته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. هلته تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه نه یوازې په ژوندۍ باڼه اوریدلای شئ، بلکې تکراری هم اوریدلای شئ، او ویډیوګانې کتلای شئ او تصویرونه کتلای شئ. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سوې. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. له هغه څخه د خبرونو لنډیز واورو، او د خبرونو لنډیز وروسته تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او نیوز پروګرام روشان مستقبل هم لرو. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار و د زړې نقشې سره سمه جوړې شو. په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر احسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل لار به له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تیریشي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الله کویلی د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره دي. په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرنډم وسي. نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنۍ پرون تور پورې کړل. امنیتي ځواکونو د بولان په بېلابېلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان تښتولي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه دا تورونه ردوي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ای د تشتوسو کارکوونکو څخه دوه تنه خوشي کړي دي. د دې کسان د کورنۍ غړي وایي ټیکهدار رسمت الله او د هغه منشي غفار وسلوالو طالبانو خوشي کړي او په خیریت سره کورونو ته رسیدلي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوال د وضعیت تشوالي هدف یې د نړیوال سازمانونو له لارې د پاکستان چارواکو سره خبرې کړي دي. خو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل چې دوی افغانان بې ځایه نه ځوروي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره وکتل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان په مرکزي بغلان کې د ماین چاودنې دولس کسان ټپیان کړي چې درې پولیس هم په کې شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن قزاقستان ته ځي څو هلته یو لړ مهمې اقتصادي او سیاسي مسلې بحث کړي. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګ بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپي پر مهال وژل شوي ول. اسلامي دوره ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویجین او یو چینایي افغانسي کړي دي. د دې سختري ډډې سره تړلي دایق مجدي پرون د دوه جسدونو تصویر پاره کړ چې ګمان کېږي پکې یو چینایي او بل نارویجین دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس هم اسلام آباد ته ځو. ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. احمد الله د ورځپاڼې لوستې دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگتن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجایش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د ځنډیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوي لسیزې څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د خکېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده. نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن، ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت دې لړ کې سپرمختګ کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپانه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا لپکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي، او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارېیې کې لیکي چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اته ډبې د پټلۍ نه پرېوتو له وجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې ژوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یوه پېښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پېښه ولې رامخته شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یوه سنګینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي او چې څوک هم قصوروار وي ورله سخته نه سخته سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوی وشي.
انټرنیشنل پریس ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د ځورولو په اړه د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې رپورټ خپور کړی دی. انیسا اجمل یې وړاندې کوي تفصیل.
ټایمز ورځپاڼه لیکي جماعت دعوا وسله والې ډله چې په پاکستان کې پې بندیزونه لګول شوي دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولې دي، د تېرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې یې کارکوونکي خواره شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دعوا ډلې په زرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دعوا غړي او د هغې د خیر ښېګڼې تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکوونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالرؤف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالرؤف ټایمز ورځپاڼې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر ښېګڼې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکوونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالي مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دی چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریځۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز ورځپاڼه په خیره کلي کې تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له تېرو 100 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له وجوهاتو نیول شوي او د هغوی کورونه هم مروان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړي دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپې وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورله روانوي. ګارډین ورځپاڼه بیا په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي کامی اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړي توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. سعید وایي په تېرو 10 میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي، ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پاکستان د پوز مشر د امریکا له دفاع وزیر او د پوز له مشر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د دې غونډې پر مهال چې په واشنگټن کې سوي ده امریکایي پوځي چارواکو د حقانی او نور ترهګرو شبکو پر ځپلو ټینګار کړی دی. په دې اړه تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگټن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد هم و. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگټن کې د وډرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگټن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، د هغې نه وروسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نه ښکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په خلاف جنګېده او هغوی د پاکستان ملاتړ ته ډېره اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډېرې پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوي دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړې. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سې شنبې په ورځ د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري ماشومانو د ځانمرګو او جاسوسانو په توګه د برتي کولو موضوع په یو دستاویزي فلم کې څرګندې ده. د پښتنو راپورټ ته سوي چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپلو لیکو کې شامل وي. تفصیل عبدالله کاکړه.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوي چې ټوپک په لاس مخته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او آن هدف هم ورته په ګوته سوی او هغه د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنګسالار. د ده په وینا قمندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنټ لاین پوښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوهه چارو لته فرنټ لاین ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشتوالی د دې مهم لاملونه دي. د جارجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکې وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنټ لاین ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسلوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنټ لاین د ملګرو ملتونو د یو رپورټ حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2005 کال راهیسې ماشومان د جګړیزو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورڅخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنټ لاین وایي داسې کره شمېره نشته چې وښیي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1556 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
عبدالحی کاکړو تاسو ته رپورټ وړاندې کاو. او بل پلو پاکستانی چارواکي وایي چې له اروپا سره یې هغه هوکړه لیک ځنډولی دی د کوم له مخې چې بل اروپا ایستل کېدونکي خلک پاکستان ته لېږل کېږي. په دې اړه تفصیل لوی لنډې ته مې وسته. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی به له اروپایي ټولنې د هغو کسانو ایستل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیر کال کې هم نوي زره کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوي وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې نوي زره کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو ایستل شوي وو، خو دومره وه چې شمېر یې په زرګونه وو. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړی وو. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان له لارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سې شنبې په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل سوي کسان د پاکستان له اجازې پرته دې ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دي ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسي، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
مشال ریډیو ته ورځي تاسو هم د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام روښانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه منور شاه دی او په دې خبرونه کې تاسو د ملکان د یو ځوان لیکوال خبري اورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بده مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویزیون، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیره ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژي دغه وسیلې لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبرې اوري چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جماعت نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت دی که نه، بل دا خبر ده چې رایټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دې باندې لکه تاسو به اورېدلې مې وایي نزول پکې کېږي که نه، نو زه په کله به سیون یا په ایک کې شوم نو په هغه ورځو کې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله، نو په هغه ورځو کې خو زما لکه سوچ مې روانه و که نه، لکه پچکانه سوچ مې و. او بل دا خبره وه چې تجربه مې بالکل نه وه، را سره نه و سپوس نو دې سي لکه جی چکر شان را پکې و. نو په نایټ کې بیا ما کوشش وکړو خپل او لکه اسی او دغه به ټرای مې کوله، ما چې لکه زه لیکل کولی شم و که نه، چې کله بیا ما لیکل کوله او مخکې پکې ورو ورو تلم نو زما هغه قلم پخته کېدو هغه تجربه پکې ورو ورو راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه وویل چې د خپل ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټولنه اول د تاسو ته نه وایم ازل له ادم دی، نو دوه باندې لیکلي دي که نه، ازل دا دوه د عربی الفاظ دي، چې عربی الفاظ دي ازل به ګمراه ته او ادم چې دی غټ، نو لکه مطلب یې دا دی چې غټ ګمراه او اشاره پکې لکه غټ ګمراه ته ده. نو په دې کې د سړی او د ښځې هر روپ لکه د کرکټر په بنیاد باندې پکې ما خوالی دی که نه، د هغې په ذریعه باندې چې کله سړی په حیا کې هغه د خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه روپ کې څنګه وي، او چې کله د حیا او د عزت خیال ورسره نه وي په هغه روپ کې څنګه وي. دغه شانې ښځه هم ده چې ښځې سره د خپل عزت خیال د خپل کور د خپلو بچو یا د خپل خاوند هغه په هغه روپ کې څنګه وي، او چې کله ورسره نه وي دغه خیال او یو بازاري ښځې نو هغه لکه هغې سوچ او د هغې خیالات څنګه وي.
قاضی داود شاه نه مو پوښتلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده، نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه؟ نوموړی وایي په سکول کې یې ډېره توجه اردو ژبې ته ورکول کېده، نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لوستل اسان دی.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تېر کړی و، داسې یو کال یو نیم کال، نو د هغې وجې نه راله اردو راتله، بل دا اردو مې خوښ هم وه او د پښتو لکه څوک ورې د پښتو تاسو خبره کوئ هغه دلته لکه ما ویلي نه به په خپل لکه نصاب کې مګل په اردو کښې را ته اظهار کول آسان و، او پښتو چې دی نو دا په لیکلو کښې هم لږه ګرانه ده او په وینا کښې هم لږه ګرانه ده که نه. هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې دسې یو دغه یو څه مضمون یا څه چې هغه مونږ
ګور نه مونږه پر هغه لې شو خو مونږه لیکلې نه شو دا غي لیکلو کې لکه ډېر فرق دی اردو او پښتو او مونږ ویل نه دنو په هغه وجه راته لګرانی
قاضی داود شاوائی پلار یې د داروګانو دکان کوي نور رونه یې د ساینس تعلیم حاصلوي خو کېدای شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي ځکه چې نیکه به یې په دینی مسلو کتابونه لیکل نوموړی وایي کېدای شي چې کتاب کې یې نیمګړتیاوې وي خو د دې وجه به دا وي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغې کې لکه ما لیکلي م دي که نه په لاسټ پیج باندې ما لیکلي دي چې په دې کښې لکه زما سره سپورټ شي دی نو هغه را سره د اچام نه لکه ما به وایي خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نه سبتانی کښې وکړئ دې کښې څو غلطیانې هغه هایلایټ کړئ چې هغه کښې بیا لکه کمپوزینګ په دوران کښې مونږ وباسو خو لکه چا په کښې داسې انټرسټ نه اخېستې وو که نه بل دا چې زما ایج ډېر کم وو نو په دغه وجه لکه چا کتو نه ایج لکه دوبه هسې یو سپک نظر به یې ورته کتل که نه چې دوبه لاسولي کړي خو بیا دلته زما کزن څو نو هغوی وکتو هغوی په کښې هم غلطیانې هایلایټ کړئ بیا ما کمپوزینګ مې ولم په خپل وکړو په کمپیوټر باندې او په هغه دغه کښې ما ډېرې غلطیانې وویستې بیا مې په یو ایس بي کښې ولېږو پبلیشر ته هغوی سره مې کانټرکټ وکړو نو هغې ویلې چې مې ولېږو نو هغې ویل بیا لکه په دغې کمپیوټر باندې هغوی وکتو او پروف ریډینګ ول لکه زیات ولې هغې وکړی که نه نو زه لږې ډېرې غلطیانې چې رم په کښې پاتې شوې هغه ته وباسلې بهرحال اوس په کښې هم غلطیانې شته لکه ګرامېټیکل په کښې هم شته او د املا غلطیانې په کښې ځینې داسې دي چې لکه د کمپوزینګ د وجې لږ دغه راغلی دی په کښې
په کالج کې د قاضي داود شاه د اردو ژبې استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه ده ورکړې
د کتاب خبره تاسو پوهېږي نو کتاب دوی چې کله لیکلي نو ما ته خو اوله کښې بلکل پته نه وه خو ده به کله کله زما د مذکر مونس یا یو لس به یې راته وایي سر د دې سمه خدای څه دا تپوسونه به یې کوم بیا د اردو سره یې شوق دی بیا یو ورځې ما ته زموږ د پرنسپل صاحب دې هلک کښې کوم دي یو کتاب لیکلی بې رف شوم دی او ستاسو سره که ټایم وي نو دا وله ما سره ټایم نشته نو تاسې سره چې نو زه ما ته افسوس دی چې ما زه په خپله انتهایي بیزي یم او سکول کښې څومره زیات ریکټیو دي دا ما ته په حوالې دي نو ما ول هغه شان ټایم ور خو دسې کله کله به یې زما نه تپوس مپوس د څه کوو هغې مې کول بیا ما له راغې نو ما ورته یاره خفه کېږم ما ته یو پیره وړه دغه سکریپ ته وړم مې کتل کوشش مې هم کوو خو نه مې ترې راغې د ټایم او ما یاره کتاب لیکل معمولي خبره نه ده مونږ دومره غټ کسان هم وي چې تا ته په کتاب کښې مشوره در کړم یا داسې ټکي په ټکي چیک کړم نو که سبا په کښې غلطۍ را شي زه وایم چې مونږ ور ډېر کم هیلپ ورکړی دی د کتاب لیکلو کښې د دوی سره زما په خیال کښې چا څه خاص په دې کسانو کښې نه دی کړی
د قاضي داود شاه د کتاب لیکلو هڅې ته وتلي لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د یوې لنډې دمې نه پسې تفصیل درکوو مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال راډیو روښانه مستقبل خپرونه اورئ چې پکې دا اونۍ د یو ځوان قاضي داود شاه خبرې اورئ نوموړي په نهم جمعات کې خپل اولنی کتاب لیکلی او په دویم کتاب لیکلو بوخت دی په دې هکله به د لیکوالو ادیبانو کارپوهانو څرګندونې هم واورئ د مشال راډیو تر څنګ اوسئ
د قاضي داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسین یوسفزی نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
دا چې کوم شاه زلمی دی چې د یولسم ټولګي کښې دی او هغه دومره توره کړې ده نو زه دا ګڼم چې دا قسمه صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شاه زلمي کښې نه دي دا په ډېرو پښتنو کښې شته او په ډېرو کمو عمرونو کښې خلکو ډېرې کارنامې کړي دي او کولی شي خو دا یو داسې واقعه ده چې دا مخې ته راغله او دا د زلمو دپاره ډېره د حوصله افزایۍ نه ډکه ده په دې باندې چې دغه زلمی چې دی د خپل ځان په نثر کښې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کړو خپل ذات ته یې په داسې طریقه اظهار کړو چې نورو زلمو ته یې هم موقعه ورکړه چې هغوی دې همدغسې قدم اوچت کړي مونږ په یو داسې وطن کښې اوسېږو چې بلا پابندیانې بلا رکاوټونه او بلا خنډان دي په کښې خو د هغې باوجود چې په زلمو کښې دومره حوصله را ځي دومره همت را ځي او هغوی مخ په وړاندې ځي نو دا زمونږ دپاره ډېر نیک فعال دی
دا راز د پښتو ژبې وتلې لیکواله او پېښور یونیورسټۍ کې د پښتو څانګې پخوانۍ مشره پروفیسر سلمه شاهین وایي پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي
کریشن چکم دے تخلیق کنا دا تخدے پاک ورکڑی چکم بنی آدم جینیس کسان چکم اللہ پاک پیدا کری ابھی ہر ست گول پغور سرا مشاہدہ کی پیدا غین ساخس کینو اغا ورکوالی کی ام دا سیزون راضی چی دا پازیٹیو نیگیٹو تنکنگ چکم دی سو کریمینل شی سو سبق تلار شی سو سوچ کی نیم خبر چی معصوم دا سمر عمر دے جو یا کدی اردلی کلی شی نو سنگ خلی کلی شی او ازک خپل خبر کو من ما ہم پا اوم جماعت کی خوش شیر لکھا دو اردو شیر ملی کا او شروع کرے میں نکو دے ما شم دا سی کوشش کرے دے بیا غی خپل فکر لیو جب اور کرے دا نو دا دیر لوی خبر دا
نور البشر نوید چې یو شمیر ډرامې او کتابونه یې لیکلي وایي د قاضي داود شاه حسا د ستاینې وړ ده.
اول خو زه تاسو ډېره مننه کوم چې لکه دته د ماشوم ته اوس پورته موږ ماشوم ځکه نه وایو ځکه چې کتاب چاپ کوو د دې دا دونه زیار ایستل او بیا په اردو ژبه کې مطلب د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل دا ټول ډېر ګران کارونه دي. زه ستاسو مننه کوم چې د تم دونه توجه ورکړه او موږ ټول له پکار دي چې د شاباسي وکړو نه یوازې شاباسي بلکې د ته موږ داسې یو خراج پیش کړو دا چې د دونه لوی زیار استه
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولسته څه ګټه ورسي. نوموړی په دې حق لوایي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هره ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
تر کومه پورې چې لکه د ژبې تعلق دی نو بیا په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل دا ځان له یو ډېر ګران کار دی ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې هره د اردو گرامر سے کم دینو ہوا ڈیر بیا کمزور دی او ظاہر خبر چې خپل جب نه خبر بلی جب ته وڑی نو سب مختلف کمزور راضی او بیا هم دی الگ سی دا یو کوشش کړي او دا یو ضرورت کړي دی چې کده هر څه دی کړي دی دا کتاب چاپ کو چی دی نو دا ضرورت دی ضرورت ذکر دی چې دې سرا یو بنی آدم چې کم دینو ہوا راخکار شي چې د خیالات سی دی د ذهنی سطح سونه دا په یو لیک باندې عبور سونه دی نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو ډېر کم دی نو زه به دا ووایم چې دې ماشوم ته څونه خراج هم پیش کړي شي نو دا به ډېر کمی خو د ده د علاقې لیکوالانو د پکار دی د ده استادانو د پکار دی د ده حلقې د ده پکار دی ملګرو د پکار دی چې د ده نور زیاته رهنمایي وکړي نور زیاته پذیرایي وکړي.
نور البشر نوید زیاتوی چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبه خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دارا سلمہ شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبه نه شروع کړی و. نوموړی زیاتوی چې د اردو ژبه په نسبت په پښتو کې د نثر لیکلو ډیر ضرورت دی او په دې کې د جنکو برخه ډیره کم ده.
او ومن رائټرز فورم مونږ یو بنیادی خو نو پاره کې د اردو خلک ډیر زیات دي پښتنه په کې ډېرې کمی لکه په دې ریشو باندې چې کلس اردو لیکونکي نو یو به په کې پښتو لیکونکي نو هغې وجه همدا ده چې په ایجوکیشن پښتو کمپلسری نه ده په سکولونو کې خلک پښتو نه وایي او بیا میډیا چې زموږ ټوله دنه په اردو په انګریزي ده نو دغه هم یو اثر لري چې لیک نه کېږي. خو هغه جینکه هغه لکه ډیپارټمنټونه موږ سره شته د پښتو دا یو د سبجیکټ په حیث باندې په کالجونو کې شته په سکولونو کې کمپلسری نه ده آپشن دی دغه دا سیزونه چې کومه ژبه عام وي او د ولس ژبه یو د خلکو ژبه یو د سکولونو ژبه د کالجونو نو په هغې کې دغه منډه ووهلی شي.
هلته عباسین یوسفزی وای په نوي کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هر یو وي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
زه په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړم زه په سکول کې وم ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما اول په اردو کې لیکل شروع کړی بیا مې پښتو ته پام راغلی ځکه چې ما ته پته ولګېده چې وخت تیریږي نو ما ته په اردو کې مشکلات راځي ما ته په انګریزي کې مشکلات راځي او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه وي. د دې وجې نه دغه زلمی یا دغه پرنګ نور زلمی چې دي دوی چې په خپله ژبه کې تخریب کوي، په خپله ژبه کې تحقیق کوي، په خپله ژبه کې تنقید کوي، نو د هغې اثر به زیات وي، د هغې معنی به هم زیات وي، هغه به ډېر ژور هم وي، هغه به ډېر فراخ هم وي، هغه به ډېر بشپړ هم وي. نو زه دا ګڼم چې دغسې خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده، او د خپل ثقافت د ودې دپاره عوامو او عام ولس او عام وګړي له هم په کار دي چې هغه دغه خلکو حوصله افزایي وکړي او د هغوی سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار وکړي.
څېړونکي وایي ټکنالوژۍ په غربي نړۍ کې د وروسته پاتې هیوادونو په نسبت ډېره ترقي کړې، خو هلته اوس هم د کتاب لیکلو او لوستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټکنالوژي ډېره مهمه ده، خو د کتاب لیکل او لوستل قابونه په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو